پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باوري چې د هند له خوا مرسته شوې د کورونا واکسین لومړنۍ بسته کابل ته راورسېده. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانگزای سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوز واکسین کابل ته راورسېدل. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې نن 2 تنه په 14 کې ژوبل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسأله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ییز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړي دي. پوره خبرونه: د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوز واکسین نن کابل ته راورسېدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد به تطبیق پیل کړي.
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15,000 ډوز واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت مخکې تثبیت شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د امریکا د سفارت له شارژ دافیر راس ویلسن سره د امریکا طالبانو د تړون د بیاکتنې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې دغه تړون ته د امریکا د نوي حکومت د بیاکتنې د تعهد په اړه، همدارنګه دغه تړون ته د طالبانو د پابندۍ په ارتباط باندې بحث شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نوي ادارې ویلي دي چې د امریکا طالبانو تړون به بیا کتنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیله مند په څو اونیو کې د امریکا د حکومت لخوا دغه کار بشپړ شي او طالبان د خپلو کړنو مسؤول وګرځول شي. نن په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل مکرویان چهارم،
نن د کابل د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې په دریم په څلورم مکران سیمه کې یوې چاودنې چې په آیلکس موټر باندې شوې ده دوه تنه ټپیان کړي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په ننګرهار کې هم نن یوې چاودنې دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استولي معلوماتو کې ویلي چې شاوخوا 9 بجې دریمې ناحیې په مربوطاتو کې د دریمې امنیتي اوزي پولیسو پرنجر موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړي چې له امله یې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. افغان حکومت وسلوال طالبان د بمی او مقناطیسی چاودنو او بریدونو مسؤول بولي، خو طالبان دغه ادعا ردوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشري حقوقو د ښه کېدو او د جګړې د پای ته رسیدو په شمول د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي بری اجانس بیا ویلی فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل. وی ویل چې حکومت یې له واشنگتن سره همکاري ته سترګې په لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف لیوی ایرانی ورسپانې سر په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورسپانې سره په مرکه کې ویلي، وخت د امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نه کړي، خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي، هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي هومره به تاوان وکړي. د همدارز ویلي، ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځانته ټکټ پیدا کړي. او امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته ماته ورکړې وه، د 18 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و، پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1980 د مونټریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و. په 1998 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته هم ماته ورکړې وه. محمد علي کلی اوه میاشتې وروسته له ده غچ واخیست.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان ته د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله را ورسېده. خبرونه کې جزئیات درکو. پاکستان له افغانستان سره پر نږدې ټوله پوله کټاره درولې. د چاره دواړو غاړو ته ولسونه ستونز سره مخ کړي دي.
دواړو غاړو ولسونه باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
په خوست کې د اوبو د یو مهم کانال د جوړېدو چاره پیل شوې.
اصلی هدف دغه دی چې دغه د مخوړ کې کوم اوبه چلند سي، دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. درې زره جریبه ځمکه خړوبېږي.
ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویم نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. دموکراګل ازادي رادیو نه اوري 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان ته نن د لومړي ځل لپاره د کورونا ضد واکسین بستې را ورسېده. د هند لخوا مرسته شوې دا 15,000 ډوزه واکسین چې په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوړل شوې، 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. د معلوماتو لپاره یې په کابل کې زموږ خبریال را سره دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د واکسین دغه بستې کابل ته راورسېدې، چارواکي په اړه څه وایي، څومره کسانو ته ورکول کیږي او تطبیق به څه وخت پیلېږي؟
د 2,500,000 وګړو لپاره د 1,500,000 واکسین نن د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان روغتیا چارواکو ته وسپارل شو. د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دلته د هند سفارت چارواکو هم موجودیت درلود او د دوی لخوا نه دا واکسین وسپارل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې که څه هم دغه واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا نه نه دي تایید شوي، خو دوی وایي چې په دې اړه د دې واکسینو په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. البته د نړیوالې ټولنې لخوا نه، او په یوې اونۍ کې به پایلې روښانه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شوې دي او په اړه باندې لازم تدبیرونه ورته نیول شوي. البته د واکسینو د ساتنې په خاطر باندې دی وایي که چیرې دغه واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا نه تایید شي، نو اول به د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته ورکول کېږي، وروسته به بیا ښوونکو، دغه شان امنیتي ځواکونو او د دولت ملکي مامورینو ته هم تطبیق شي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ ګڼو هیوادونو لپاره د کورونا د واکسینو د ویش لیست خپور کړی و چې واکسینونه به ورکول کېږي. دغه لیست له مخې اټکل کېږي چې افغانستان به د کوواکس پروګرام لومړي پړاو کې د کورونا وایرس 3,000,000 او سلر ویش زره دوزه واکسین ترلاسه کی. خدا واکسین په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کیږي چې په دې هیواد کې کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تېرې ورځې راپور دا ښیي چې په څلورویشتو ساعتونو کې 15 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نور یې له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په خپله
بلې زموږ غاغورې فکر کوم کابل کې مول همکار سره اړیکه پرې شو او ریدونکو و موریدل چې کابل ته نن د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمړنۍ بستې را ورسېدلې. 15,000 واکسین به په 2 دوزو کې افغانانو ته ورکول کیږي او هغه کسان چې خای دغه واکسین ترلاسه کړي په لومړي پړاو کې شمیرې 2,500 خودل کیږي چې دوه کې روغتیایی کارکونکي دغه راز محصلان چې په لیلیو کې وسی زندانیان او یو شمیر نور هغه کسان شامل دي چې زیانمنون کړي. زموږ غاغله ازادي رادیو نوري پراتونکو خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو تفصیل ووري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ډیوران کرښې په اوږدو کې کټاره او اغزان سیم غځولې دی. د چاره د کرخه دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلی او د دوی د تګراتګ او سوداګری په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړي. پاکستانی چارواکي د خپل د کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان د دولت چارواکي دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50,000,000 پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو به په ډېر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوزي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول په غم وخادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته او ډېره پارزانه به یې به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلونکې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیز ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازی اوسیدونکو انوار صدیقي
نو نیم حکام دی پښتون ای خواته پد شوې ده، نیم کام دی دغه خواته پد شوې ده. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رښتې لرو، خپلوي دوستي لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دي. پښتونو یو کم خلک یو کلر پښتون یو کبر دی یو کم دی مو سره یو یو. وای چې دغه اغزان سیم تیر شوې ده، ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن نه 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 169 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.5 خپرونې لري. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا ایران ته د طلا او اثارو د قاچاق پر مخنیوي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د سرو زرو او اثارو د قاچاق د مخنیوي او د قاچاقونکو د پیژندلو لپاره دی د اړوندو ارګانونو له لوري مشترک ټیم جوړ سي چې دایمي او مناسبه حل لاره ورته ومندل سي. په اعلامیه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له قوله ویل سوي چې په بندرونو کې د تخنیکي ټیمونو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار او پولیسو ته لازم ټریننګونه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د سرو زرو په ځانګړې توګه له جنوبي ولایتونو ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه خبرونه خپاره سول. د ننګرهار په ولایت کې د لبنیاتو یوې فابریکې د پانګونې په زیاتوالي سره خپل تولیدات زیات کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکا چې 10 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د لبنیاتو په تولید پیل کړی و، اوس یې په دې برخه کې خپله پانګونه 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته لوړه کړې چې تر 6000 لیتره شیدو څخه د لبنیاتو د بیلابیلو ډولونو د تولید ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه فابریکه هره ورځ د ننګرهار ولایت د کامې بهسودو ګوشتې چپر هر غنیخیل او بټیکوټ ولسوالیو څخه 6000 لیتره خامې شیدې راټولوي او ورڅخه کوچ، مستې، چکه او نور لبنیات تولیدوي. د نوموړي په خبره د ختیځ د لبنیاتو فابریکې د ننګرهار لسکونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې او خپل محصولات په جلال آباد ښار او د لغمان او کونړ ولایتونو په بازارونو کې پلوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. نور د اسمت ساروان پر راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اټومي موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابر ده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. د همداراز ویلی چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تیره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېده بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقه ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبرې رد کړې دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یوه فابریکا پرانسته.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم ورځو ولایتونو ته. په مزار شریف کې دی ونه کلن ماشوم له تختولو سل ورځې تیر شوې، خو لا هم په دغه ولایت کې د دغه ماشوم د خوشی کېدو په پار اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال ورسره ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د 15 ورځو په شاوخوا کې د ده د زوی څرک لګوي، خو وایي چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه پام وکړئ له مزار شریف نه زموږ د خبریال راپورته.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تختونکو لخوا تختول شوی دی، وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې، د اقچې، د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولای شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه موږ ته بله لاره نه ده پاتې. تاسې د دولت وګورئ چې څه ډول دولت دی. موږ د دولت له کار څخه ډېر خفه یو.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي چې دوی د تښتول شوي کوچني د خوشې کولو په تړاو له امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي، خو د دې پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
هڅې مو وکړې چې په دې تړاو د بلخ د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشې نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی. معترضان خبرداری ورکوي که تښتول شوی کوچنی آزاد نشي دوی د شمال او د شمال ختیځ ولایتونو لویې لارې بندوي.
له بلخ نه ورځو اروزګان ته. هلته د بېوزلو د لاسنیوي په اړه درته یو راپور لرو. په اروزګان کې له 300 کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. ځایي چارواکي وایي دا مرستې له هغو کورنیو سره کړې چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي او یا هم د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې د ژمنیو توکو دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا د یونیسف له لورې وسوه چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل سوه. د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرسته د شاوخوا 300 هغه کورنۍ سره ترسره کوي چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي وي او یا هم د کورنۍ سرپرستان ونه لري.
ژمني مواد، صحي کیټونه،
او همدا ډول د کور زر پاولوشي ور سره همکاري سوي ده د دیننې موږ توزیع کوو ابتکار کوو او نور هم په دې رابطه باندې د بیوزلو ماشومانو د لپاره کلو ایتمانو د لپاره د غریبانو د لپاره نور مختلف بشری کومکونه راځي د جنو سروي روانه ده او هغه خلک چې ماجر سی وي دوی د لپاره سروي روانه ده ان شاء الله په ټول روزګان ولایت کې به ټول هغه بیوزلو کورنۍ ته ایتمانو ته هیڅوک به کومک نه پاتې کیږي هیڅ کورنۍ به ان شاء الله به کومک پاتې
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادی مرستې ترلاسه کړې زیات خوشاله دي او زیاتوي چې دغه ډول مرستې زیاتار کې درلودله مرسته ترلاسه کوونکې کورنۍ وایي هیڅ ژمنی توکې نه درلودله خو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یو شمېر اړتیاوې پوره شي
کسب دا کومه د جراب په پلان د سیواز د کډرو دی زما د پختازر کسب کومه د درې ورځې په کور کې تبخې پر کړې په دغه کسب نور ته مشهد مسجد ته یو شپږ سال کې بچا ته پیدا کړی دی او د یو لاس تنه روټین د مسجد ته سوړ دی په دغه کسب نور ته خو زما د پختازر کسب کومه پلان د لپاره په نیټ باندې واسه طاقت لرم
چې ما نه می پلان می مول زنه می چې نور مرستم را سره وکي او ټول غریبان سره مرستم
یم زه نه زبره ته لوي ته شي ملاکه د لوده چې پښې پر یو تل یو نه دی شایمه تر خل په یو جره کالو کې راغلی ته بل په کالو کې ګرځو
په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لوري دغه مرسته پر داسې مهال تر سره کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر تودي چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي
له اورزګان خوست مخه خو هلته د بیارغونې له ډګره درته یو راپور لرو د خوست د مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چاره پیل شوی دا چې دغه کانال څومره ظرفیت لري او څومره لګښت پر راځي په اړه پام کړی د نجیب الله الوخیل راپور ده
د خوست مرکز اړوند د شمال پوسیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار دی او 50 میلیون افغانۍ په لګښ پیل شو یاد کانال څخه چې د درې زره جریب ډیر ځمکه خړوبیږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانی اوبي زیژرندې هم فعال شي کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي د شنبه په ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی آزادۍ رادیو ته وویل
دغه پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی نوموړی پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلیږي په نوموړی پروژه باندې تقریبا یو 50 میلیون افغانۍ مصارف راځي اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا درې زره جریب ځمکه خړوبیږي او چې کانونګر ته به ډېره ګټه رسي
یادې پروژې ته سیموال خوشاله دی او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې ښه والی راشي د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 شپږ کلیو ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی په سر کې د هغې نه وروسته لنډي کلی دی شمونی کلی دی نظیر کلی دی ان تر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي مخکې به زیات مشکل و ځای خراب و هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه را جګه کړو او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې هغه به انشاءالله بیرته فعال شي او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال وو خو دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي
د شمال د قوم اوسیدونکي حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه هم نشو پوره کولی
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارچي ناغیو بندونه چرتړي غریبون د بازي همسیا چې موږ منځل کې په کشتو کار ور کړی وي نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوند شي وي هغه نه نغدوي نو دې په خاطر نه داسې پروژه لکه د اوس چې نه نه ابتدا کیږي نو پاینده کې داسې پروژه وختون کې نه رايو
خو چې موسمي باران نه لري او لکبل تیز او لوی خړونه راوځي لزان سره خام سربندونه جړوي او نه یوازې د خړونو نګدې شنه فستونه لمنځ زی بلکې زمکه هم ورسره تخریبيږي کارپوهان وای که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه بنیول شوی وي، بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګونه زره جریبه نوي کرنیز ځمکې آباد او د کرنې جوګه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خپرونې دویم نیمایي د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صفی الله ستانکزای راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسیدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد کې به تطبیق پیل شي. دا 15 لک ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. د کابل ښار په مکرویانو سیمو کې نن دوه کسان په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه هایلکس موټر باندې د څلورو مکرویانو په سیمه کې شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې په درېیمه ناحیه کې یوې چاودنې دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه باندې خبرې کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسیدل. اونیس پروګرام چمتو دی. ملالۍ بشری کوربنه ده. نور بس دی ملالۍ جان، ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو د خپرونې تاسو ته شرغلاست وایم.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستي پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. نن په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او په دې ولایت کې د شوزو د حقونو او د هغوی پر وړاندې د تاو تریخوالي پر وضعیت خبري کوو. د خبرونه لومړی میلمانه مو ډاکټر فریدا ده. ډاکټر فریدا مدني فعال ده او د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي. ډاکټر فریدا له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. ډاکټر صاحب فریدا جان، تاسو ته شرغلاست وایو.
مننه، خیر مسته. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. منالي خوري او تاسو همکارانو د ازادي راډیو ته منالو.
ډېر مننه له تاسو هم چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. فریده جان، تاسو کلمړی په دې اړه یو څه وایست چې په غزنی ولایت کې د شوزو د حقونو وضعیت څه ډول ارزوي. تاسو یو مدني فعال او د شوزو د حقونو په برخه کې هم کار کوئ، نو د دغه ولایت د شوزو وضعیت، د دوی د حقونو وضعیت څه ډول ګڼي؟
دولتی ارگانوں کے یا یعنی دبان دی کارتول کشتا خو پدیدہ دیر رنگ نہ دے، یعنی کہ رنگ چپنی ولایتوں کے درازی تنور د افغانستان پنور راتو راتو ولایتوں کے پرنگ دے پغم دا پرنگ نہ دے کم رنگ دے دین دے سی سن شتے دی چی دوی انسیک ولای دبان دی کارو کریا ہم دے ہاغو زغر حقن کو بش پر تو دے لیتوار کرل شی خو ته په خونه دی خدا
ش. فریده جان، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د شوزو چارو ریاست تر پورونو پر اساس په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي قضیه کمیسیوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځکه دی چې شوزي د تاو تریخوالي قضیه نه راپور کوي ک وضعیت واقعا سمسوي دي او د دولت امپوهوي پروګرامونو نتیجه ورکړي ده؟
خدای دې چې سل پر سل نه د عملي سوي خو بیا هم خدای تر په خوانه ډیر څه سوي د دې چې کوم معلومات چې د تور کړل سوي د کوم پروګرامونو چې د لپاره نیول شوی دي تر څو له خپل حقونو نه دفاع وکړي هغه څه ډیر حد تاثیر کړی دي خو سل پر سل یې تاثیر نه کړی یعنی تر ډیر حد چې موږ څومره باید وختونه کې هغه نه ده شوی خو تر په خوانه دی خدای
ډیر مننه فرید جانی همدارس په زموږ راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې هغه شې چې میړونه د یا هم د میړونه یا او یا هم د کورنۍ نور نارینه غړي په جګړه کې وجلسوي دي دوی اصلا د اقتصادي لحاظ ډیر ضعف ته تللې دي او اړیستوي دي چې یا هم خیرات ټول کړي ځکه چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او دې لامل دا دی چې ډیرای شځې لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې لري نو تاسو که په دې برخه کې یو څه معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د شودو د اقتصادي برخې په شکېدو کې څه ډول پروګرامونه عملي کېدای شي چې په دغسې صورت کې چې جګړه هم روانه ده امنیت خراب دی شځې څنګه کولای شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي توګه مرسته وکړای شي
بله وستا متاسفانه غزنی ولایت کې د جګړو له امله ډېرې ښځې کونډې ډېری یتیمانې شوې دي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته ډېرې داسې چې همداسې څنګه چې تاسو ویل خیراتونو ته په بازارونو کې عرض شوي دي او د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره کوم کار هم تر ډېره حده نه ده ورته شوی د دوی لپاره او نه هم دوی ته د اجازه د دې ورکړل شوې ده چې دوی خپله د خپل اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د باندې کار وکړي او د دې لپاره باید پروګرامونه ونیول شي چې تاسو دولتي ارګانونه دوی ته باید ښه داسې پروګرامونه یا مرستې ورسره وکړي چې دوی چې څه وکولی شي خپل هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي یا هم د دې لپاره ځکه چې داسې ستونزې دي په افغانستان کې دوی ته مثلا کورني مشکلات لري چې د باندې کار کولو اجازه نه لري یا هم ځکه چې دا زموږ هېواد چې دی یو صنعتي ټولنه ده او دوی ته دې تر ډېره حده اجازه نه ورکوي چې د باندې کار وکړي او بل داسې اعتماد دوی ته اعتبار نه ده ورکړل شوی او بیره لري یعنی دوی ته باید داسې یو ذهنیت جوړ شوی وای چې ورته نه ده جوړ شوی تر څو خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي چې تر څو د باندې کار وکړي او د مسؤله فضا ورته برابره کړي چې متاسفانه تر اوسه په غزني کې داسې یوه فضا دوی ته نه ده برابره شوې چې دوی وکولای شي خپله د باندې تر ډېره حده پورې یعنی نه ده ورته برابره شوې چې د باندې کار وکړي
ش ډاکټر صاحب فریده که تاسو په دې اړه مشته یو څه وایئ چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو د حضور په اړه څه فکر کوئ آیا په دغه ولایت کې شوزو ته زیاته موقع ورکول شوی چې په دولت کې کار وکړي او وظیفې ترلاسه کړي که اوس هم وضعیت ښه نه دی او شوزو اوس هم له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي چې په دولت کې وظیفه ومومي
بله هو په غزنی کې متاسفانه چې تر ډېره حده ښځې په د باندې کار نه کوي خو په پخوا په پرتله ښه دي یعنی که کار کوي په مقیدو ځایونو کې کار کوي په نظام کې دوی کم کار کوي په دولتي موسساتو کې وزیرې پرنګه نه ده ځکه چې مسؤله فضا دوی ته نه ده جوړه شوې تر اوسه چې دوی وکولای شي هلته کار وکړي ډېری کومې ښځې چې د کور نه د باندې کار کوي هغوی ډېری معمولا په معارفو تعلیم باندې بوختې دي او په صحت کې خو په نورو بخشونو کې یې وزیر ډېر کم رنګه ده او د دې علت هم دا ده چې داسې فضا نه ده دوی ته معینه شوې امنیت یې نه دی نیول شوی چې دوی کاري فضا ولري او کاري ساحه ورته برابر وي تر څو دوی هلته کار وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب په زموږ د راپورونو لمخې چې موږ راپورونه ورکړي دي د غزنی ولایت څخه ویل کیږي چې په غزنی کې ډیری مدني فعالان قومي مشران او مخاور په دغه شهر کې د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنۍ له امله د غزنی پرېښودو ته اړ شوي دي او یا هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوي دي چې دوی اړ شوي چې باید خپل فعالیت ودروي نو تاسو د یوې مدني فعالې په اړه څه ډول اندیښنې لري د امنیتي ستونزو له کبله
بلی په غزنی کې ډېر داسې فضا مثلا دوی ته نه ده برابر امنیتي چې
وضعیت یې ښه نه ده چې دوی تر څه وکولی شي په هغه خپلو ساحو کې کار وکړي. امنیت یې غیر صحیح ده، ښه امنیت دوی ته نه دی نیول شوی. د دې لپاره یعنې ډېرې اندېښنې شته دي چې دوی به دا خپل کار ډېری تر کړی دي او ډېری اوس هم ورته اړ دي چې دا خپلې وظیفې او دندې پرېږدي او ترک یې کړي، ځکه چې یو خو امنیتي وضعیت خراب ده او بل دوی ته د دې صحت نه دی ورته جوړه، د کار کولو فضا نه ده ورته جوړه شوې او ډېری یې اخطارونه له مختلفو منابعو څخه ویني، ښځې چې بغیر له کورنیونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي، نورې مختلفې منابع دي چې دوی ته ډول ډول اخطارونه ورکوي او دوی ته ورکوي چې دوی خپلې دندې او خپل کورونه پرېږدي.
ډېره مننه فریده جانې. که په دې اړه یو څه راته ووایه، ستاسو په ولایت کې چې غزنی ولایت دی، د په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر یا داسې چې ارقام خو نه غواړو در څخه، د دوی د حضور په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس د خلکو فکر یو څه بدل سوی دی او آیا خلک د نجونو د پرمختګ په اړه باندې هڅه کوي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي او د خپلې ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې چې دوی باید ښځینه ډاکټرانی ولري، ښځینه ښوونکي ولري، آیا دوی هڅه کوي چې د دوی لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او هغوی زده کړې وکړي؟
هو تر ډېره حده عمل پوهاوی ډېر سوی دی او د خلکو روښانفکري ډېره سوې ده او دوی اوس ډېره هڅه کوي په غزني ولایت کې، تر څو البت په ښار کې یې تر څو خپلې خویندې او لوڼې ولېږي مکتبونو ته تر څو درسونه وایي، ځکه چې اوس عامه پوهاوی دلته په غزني ولایت کې ډېر شوی دی، خو په متاسفانه په کلیو او ولسوالیو کې تر اوسه کوم عامه پوهاوی دې ته صورت نه دی نیولی او اوس هم نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼې میندې ولېږي تر څو مکتبونو ته دوی درسونه ووایي.
ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا د داسې مواردو سره مخامخ سوي یاست چې مشخصا تاسو لیدلی وي چې خلک هڅې کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي، پر دې سربیره چې له بېلابېلو ستونزو سره چې پکښې امنیت هم راځي ورسره مخامخ دي، نو داسې کوم مثال ستاسو فکر ته راځي؟
هو بالکل، باوجود چې موږ دلته شاهدین یو د دې موضوع چې د ښځو ته مثلا امنیتي فضا نه ده برابره شوې، امنیت نشته او په ډېری ساحو کې دوی د جنسي دورونو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم زموږ د غزني ډېری داسې خلک شته دي چې دوی کوښښ کوي بعد په داسې حال کې چې دلته امنیت نشته، صحیح امنیت د دوی لپاره نشته، خو بیا هم کوښښ کوي. د کلیو نه ډېری داسې خلک، زه خپله شاهده وم چې راغلي دي کلیو نه د دې لپاره چې لوڼې او خویندې دلته درس ووایي او په دې ساحه کې کار وکړي.
او که د ښځو روغتیایي خدماتو د لاسرسي په اړه که یو څه راته ووایاست چې په ستاسو په ولایت کې څومره دغه اسانتیا رامنځته سوې ده چې ښځې اوس کولای سي روغتونونو ته ولاړې سي یا روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، آیا فکر کوي چې په کلیو او بانډو کې وضعیت تر ښارونو خراب دی او که ښارونه او کلي یو ډول ستونزه لري؟
نه په توپیر سره بالکل، چې د دوی د ښار او د کلیو وضعیت توپیر کوي، ځکه چې هلته په ښارونو کې دلته لږ اسانتیاوې شته ښځو ته چې دوی وکولای شي کار وکړي، خو متاسفانه په کلیو کې موږ هغوی ته دومره اسانتیاوې او کاري فضا نه وینو چې دوی وکولای شي چې هلته کار وکړي یا مثلا صحي خدمات هغوی ته عرضه کړي، ځکه چې کلیو کې ډېری کوم صحي کارکوونکي چې تللي دي له هغه ځکه نه بېرته راشړل شوي دي او یا هم چې هلته اوسېږي په ډېرو اختارونو سره مخامخ شوي دي، امنیتي غیر صحي غیر سالم امنیتي وضعیت یې هلته، ځکه چې جګړې دي نه شي کولای، کومه ښځه هلته دوره نه شي کولای تر څو لاړ شي او دې ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي، باوجود چې دولت دوی ته لوړ معاشونه هم ټاکلي دي، خو تر ډېره حده هغوی هلته څوک زړه نه شي ښه کولای چې لاړ شي او د ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي.
ش ډیر مننه چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بل پښتنه می دغه چې په شونځي کې د شذینه شونکو ستونزې ته اشاره وکړو چې آیا په غزنی ولایت کې هم دا ستونزه سته؟ ځکه چې د نور ولایتونو څخه زموږ راپورونه وایي چې په شونځي کې شذینه شونکو نستنو تر ډیره پوری نجونې د همدې ستونزې له کبله له شونځي څخه راګرځول کیږي. آیا دا ستونزه ستاس په ولایت کې هم ست تاسو سره مخامخ سوي یاست؟
هو بالکل په غزنی ولایت کې هم د فدینه خوون کشمیر کم ده، بل خصوص په داسې ساحو کې چې هلته خلک روښان فکره هم نه دي، خپلې نجونې غیر له هغه نه هم نه پرېږدي. د یوه بانه دي ته دا نیسي چې نجونې مکتب ته پرې نه ځي چې دلته مثلا فدینه خوونکي نه شته. له همدې کبله د خوون فدینه خوونکو له کمبود سره د غزنی ولایت هم
ډاکټر صاحب فریدا، ستاسو د ګډون څخه ډیر مننه چې په دې برنامه کې مو له موږ سره خبرې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مو د خپل ولایت په اړه بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل. ستاسو د وخت څخه ډیر زیاته مننه. اوریدونکو، اوس هم زموږ بلې میلمنې ته ورځو. تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام اوري چې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د ملالۍ بشیریم او زما همکار شفیق یار تخنیکی چاري پر مخ وړي. د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی سها همراز ده چې همدا اوس لمر سره پر لیکه ده. د مدني فعال دولت سره به د غزنی ولایت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. اغلی سها، خبرونه ته شراغلاست.
سلام علیکم سها اولاد سم یکل شهروندان ولایت غزنی.
ډیره مننه سهاجانی چې تاسو وخت و ایست او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون ته راغلاست. د غزنی ولایت په اړه که تاسو څخه پښتنه وکړم چې د امنیتي لحاظ تاسو د دغه ولایت وضعیت څنګه ارزوي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
فارسی خبر کوم مشکل نه ده؟
بلی، و هیڅ خبره نه ده. تاسو کولای سئ چې ما ته په فارسی باندې ځواب ووایست؟ مهرباني.
بسیار خوب، شما مشه دفعه سوالتونه ایت که دیگه متکرر کنید؟
ما غوښتل چې لومړی ستاسو د ولایت امنیتي وضعیت په اړه زموږ اوریدونکي واوري چې د ښځو لپاره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
وضعیت امنیتی غزنی خو نسبت به وضعیت امنیتی غزنی در عموم از افغانستان و بخصوص ولایت غزنی ای خبر کله یو معلوم دار است که وضعیت امنیتی روز به روز وخیمتر شده میره. وضعیت امنیتی خوبتر نیست، حتی به طبقه ذکر چی برسه که به طبقه آن است. و به خاطر خانم خو در جایی مثلا بسته دولتی باشه، ارگان دولتی باشه، از لحاظ امنیت کسی یگانه تهدید برای امی خانم ها طبقه آن است که نمیتونن وظیفه خود در ارگان دولتی به صورت دل جمع آزادانه اجرا بکنن.
مننه سهاجانی. زبه یو بل پښتنه داسې وکم چې یو څو میاشتې مخکې چند ماه پیش در ولایت غزنی ما یک راپور داشتیم که یک کارمند وزارت داخله در ولایت غزنی که فاطمه نام داشت، 23 ساله بود، کشته شده بود، ربوده شده بود، اول ربوده شده بود، باز در ولسوالی اندر حالت د دې مړې موندل سوی وو. نو دا د شذینه کارکونکو لپاره چې د پولیسو په بخش کې کار کوي یا د امنیت په برخه کې کار کوي، چې دا یو ډیر مهمه برخه ده د شذو لپاره چې دوی باید په دې برخه کې هم فعال وي. تاسو څه فکر کوئ چې د امنیت په برخه کې د شذینه کارکونکو امنیت او د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
والا قضیه فاطمه جان ما د جریان بودیم او ته خبرو شنیدم د صفات اجتماعي کې د پالیزیک وظیفه رسمي داشته ک فعال مدنیم بودک زیات یک دختر فعالم بودک او یعنی از طریق اواز نتی تهدیدهای نامشروع که تهدید برشان میشد که از طریق تلفنی صوتی و یا بعض وسایل دیگر برشان تهدید میشد خبرشان زیاد که دسته غم‌انگیز بود کل ما را شوکه ساخت بخصوص همی طبقه اوناسا که اکثریت طبقه اوناسا اگر میخواستم که در ارگان های دولتی وظیفه بگیرن باور کنن که منصرف شدن یعنی جراتی را نتانستن که دیگر برن در مثل فاطمه جان رو در بعض جایی که تو وظیفه اجرا میکرد دختر های دیگر اجرا کنن این می یک پوینت منفی است با طبقه اوناس بخاطر که از طرف وزیر نتیم برش تهدید بود و یعنی جانش بهوات تهدید پوشی بود که جان خودم از دست داده کم گناهی چی بود مثلا خو یک فعال مدنی بود وظیفه خود اجرا میداد اجرا میکرد دیگه امی وظیفه خو سرمرد و کار که سرمرد زن مسلمان فرض است اوم در چوکات شرعی البته تا جایی که ما معلومات داشتم تو کار شد مثلا کار غیر قانونی نبود دیگه نیفهم که چرا ایتو میکنن بار کنن یک پوینت منفی است یک تهدید به دیگه طبقه اوناست که دل گرفته نمیتونن که برن کار کنن امیال بحث جندر ولایت غزنی خالی شده باید میکنن ست سال باید از طبقه اوناست و بحث جندر بوده بخبر که بحث جندر بر کلی معلومدار است به طبقه زنان باشه امیاله بار کنه کسی دل گرفته نمیتونه که در بخش جندر در مو پست خدا شالیس کنه و یا اپلای کنه و پست خدا چی کنه دیگه وضع امنیتی غزنی واقعا که روز به روز خیمتر شده میره چندان وضع امنیتی خوب نیست و امی وضع امنیتی سبب نشه که طبقه اوناس از وظیفه‌ای که در ارگان دولتی است پسمان باشند.
ډیره مننه سها جان چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي پر مدني فعالانو په دې ورستوي کې حمله زیاتې سوي دي همدارس په غزنی ولایت کې په دې ورستوي کې یو خبريال هم ووجل سو په ځانګړي توګه د شوتو اندیشنې ک تاسو مشتواز چې زنان چې قسم یعنی یو اندیشنه لري په دې اړه چې د دوی امنیت په خطر کې دی
والا امو خبرنگار که ترور کردن از جیریان هم آگاه هستیم دیگه مثلا در کسی که فعال مدنی باشه هم زیر تهدید است کسی که ژورنالیست خبرنگار باشه هم زیر تهدید است کسی که در ارگان های دولتی کار کنه هم زیر تهدید است آدم همی طبقه اونا خوبخی یک طرف هم یک طبقه زکور بخی به شکر کرده که حالا ما بالاخره در این وطن چی کار کنیم اگر کار کنیم بعضی توطیه هم که گفتم که بجز دنی معارف و صحت که کار گرفته نمیشه دیگه کلگی زیر مثلا عمله و تهدید مقرر میگیره چرا آخر گناه ما چی است ما یعنی جامعه ما بر قسم نفر ضرورت داره چی ارگان های دولتی بشه چی صحت باشه چی معارف باشه چی خبرنگار باشه جامعه خود تجور نمیشه مثلا یک کشور تجور نمیشه که دو بخش کار نگیری دو ارگان دولتی رو و دیگرانش مورد عمله و ترور تهدید خود قرار بتن و یکانه نظر ما می است که دست به دست هم داده از این کارهای منفیگرات دور باشیم و دیگه از این تهدید چیزی دست بکشیم دیگه بارم کمی افغانستان ما یک افغانستان خوب بهتر هر جور شده و ما کوشش کنیم همی افغانستان خود جور کنیم صلح بیایه دیگه فکر نکنم که صلح در این حالت اکسلان است کدام نتیجه خوب بتن
مننه زموږ مخکنی میلمنی د په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور یو څه خپل نظر وړاندې کړ دوی وویل چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو حضور لږ څه سمسوي دی په نسبی ډول آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سال
درست خب هم مهمان ما که پیش در همی برنامه آمده بودند اونا گفتند که در ولایت غزنی حضور زنان در ادارات دولتی یک ذره نسبتا خوب شده به سالای پیش آیا شما همین موافق هستین؟
بله بله موافق هستم، بخاطر که بعض ارگانهای دولتی یا اوقاف هست دیگه شاروالی مستوفیت اینجا هست که در حدود 50% خانه اگنه در قانون مجموع خفیفتی فیزی باید باشه، اما فلان 30% رنگ و رونق گرفته همین سهم زنان در ارگانهای دولتی.
خب شما گفتین که در بخش جندر زنان کار نمی کنند یا کم هستند، برای حل این موضوع شما چی پیشنهادات دارین؟
پیشنهاد ما خویی است که بخش جندر خمالم دار است که از نامش پیدا است، بخش جندر باید امیال بخش جندر ما که است خالی است، در بخش جندر از نامش پیدا است که از طبقه اوناز باید گرفته شد، تا فلان خو یک شخص بوده کال او فلان نیسته بخشم خالی است دیگه، اینمی وضعی امنیتی است که از دل گرفته نمیتونه بخش جندر خود اپلای کنه، شاید هم کده باشه اما بعد داده ندرد کن.
خب آیا تاسی سهجانی مشتوی لیسی چې د غزنی ولایت د شوزو ژغ آیا د سولې په بهیر کې ستاسو په فکر شامل سوی دی کنه؟ آیا شما فکر میکنین کې صدای زنان غزنی در پروسه صلح شامل شده یا نه؟
بله بله شامل شده.
خب آیا شما در جریان هستین که در مورد این که پروسه صلح شروع شد و یک لوی جرگه هم دایر شد، از ولایت غزنی آیا فکر میکنین که کافی تعداد زنان در امان جای سهم داشتند و شما چقدر در این بحث ها سهم داشتید و کدام تاسی کومی اندیشنی لري په دې اړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې وي؟
از نظر ما خو در پروسه صلح باید صلح همگانی است، از مرد و زن نیست، مثلا که بر یک داد به طبقه و ذکر ملحق شد و به طبقه و نصف ملحق نشد، این همگانی است، صلح از زن و مرد است، از کشور ما است، باید کلگی سهم بگیره به طور مساویانه 50-50 و بخاطر که بعض مشکلات ها است که آدم دل گرفته نمیتونه، شاید اکثریت خانم ها شاید در پروسه صلح سهیم شده باشه اما کلشون گفته نمیتونه.
ډیر زیات مننه سها همراز صاحب چې تاسو له غزنی ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نور بست یا شکست سکوت خبرونه واوریده چې په دې برخه کې زموږ دوی میلمنې ډاکټره فریده او اغلی سها همراز صاحب له غزنی ولایت څخه دواړو له موږ سره ګډون وکړ او په دغه ولایت کې د شوزو د حقونو د وضعیت په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او همدارس د حقوقي پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وضعیت له تاسو معلومات شریک کړل. د نوربسته خبرونی پروگرام وخت پای ته رسیدلی دی، راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره يم. خدای مو ملسه.
کو بلا واخلم جانا نا زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما را
خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکا دسترگو تور دسپینو میس کی وینا